دفتر هم یاد وضعیت ته د پاملرنې وختنه کړې ده. خو د افغان ولسمشر د ویان رستیال دوا خان مینپال وای د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمیر زیات او بیلابیل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال په دغه لاره او تصویر رسیدي چې پاکه تصویر سره اقل باندې نو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږیدلی یو.
د نظام غ مدام غ س سانی دم غ س د مدانی س غ مدانی ز می غ.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زر پاڼ کې به لنډ کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لفظې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار.
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سرګي پټی کړي او په میراث کې پښتو ژبې تخپل هنر پریخه. نننې رادیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی مات دی عطا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه. خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه. ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی خدای ولی خدای ولی. پپل کله مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمانځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمانځله. د دغه ورځ د ونمانځلو په ترڅ کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو او خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترونو بحث وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالان له ستونزو او خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنې ولارې خلکو ته منعکس کړی دی. دای وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړونکي به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکي به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلې چې په اړه یې خپله پریکړه وړاندې کړې ده. تیره اونۍ شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین ونمانځه په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیګ و. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاعر شاه له قلم را ټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړي اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردیدلی دی و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
سبت سبد خوی تو بهلد شرابو چې شراب درته پراتوی چې بډا شیخ لکړ شپ بیا توبه توبه دسکه غخد بدو بدوی دنا کا مچه تخکه نوی مولا لاس د ټکړو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې نماشکشتنه شرار.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ، ګیلې مانی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنی سترگی غلی اوائی سلام.
هغه مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل ویحب الجمال په دغه لاره وته سړی رسېدی شي په عقل ته نشي رسېدی عقل باندې مونږ یو نه دا کړي وختي ته هماغه مضمون دا عقل هغه ټول کائنات کې ډیزاین دی د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، د یو ښه ډیزاین کې جوړ شوی دی. هم عقل ډیزاین دی پېښ کېږي میوټیشن هم پکې یو سیستماتیکلي جوړېږي چې کوم شي سره تړلی کې خطا کېږي او بتا سر مینه کوي مینه کې جبه کمال داري ته بتا سر مینه کوي نو بتا سر خام خام مینه
غني خپل خالق سره ځانګړي مینه درلوده او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي.
حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوښې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا جی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا جی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد کا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړيږي. اجمل تورمان ته وکیګو چې له نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت ووم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نو نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زړل جلال په خاطر ترمنز ممر الویګا ترمنز ممر الویګا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سور د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سور نوي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سورونو او راګونو جاج خلو.
هنر جاج
و سور دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس تر تشبیہ کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سره نو دغه دو شکل نو لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دي شي یو شکل هم کې دي شي نو دا راک استعمال کی بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمال کیږي سموادی دغه په نیم دغه سره استعمال کیږي نو بیا دی کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر سا دا نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړه سارے ما بدا نیر سادا نی پا ما بگا مر سدا نیر سا دې کې هغه راگ معلومیږي. مثلا شو اوس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیر گا رے سا پم دغه دوم رزه کې معلومیږي چې دا دغه راگ دی نیر گا ما دا نی زا سا نی دا پا ما رے ما گا رے نی دا نیر گا رے نیر سا نیر گا رے سا لکه دی دا دوم رزه چې کوم دا اغه راگ معلومه دس د هر راگ یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کې شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا دا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke alapunam ki yedi da alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar aa الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص واڑی کد بل نه اخلاص واڑی اول ته د بل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان ساشیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پر بیا لار اسانی وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علی سره برابرېږي دا سور لکم علی سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیه ته باجا ارمونیه نو چې لکه باجا تبلا دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې وشه چې د موسیقي اغه ځان چورتوي ځان یې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سې و نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څومګ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیسه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابر وو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لشو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شانې داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنې چي دي پدې کې فرق څه شي دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بداو وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزوري نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونث مذکر چې ویته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو دیزنه ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دیزنه دیز پوری یو شری دیزنه دیز پوری یو شری دیزنه دیز پوری یو شری خو دته سب تک ویلی چې دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غټ आवाज سره سا سا دسه غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندري پاسا نشو ویلي نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دی کی آواز نو اغا اصلی
اغا انٹونیشن نارمل زی
آفرین نو بیا دینا دیر آوازونو دستیو چی زل چوی لکه نره آوازونوی چی اغا پور ویلی چی بیس کی آوازی کار نکی نو اغا بیا در بر سور نهم کار آغسته چی هر یو راک چی بی هر یو راک یا پینز سوروی یا شپک سوروی یا و سوروی نو پخوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د و سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سور زی او شپږ رازی پنځه زی و رازی شپږ زی پنځه رازی شپږ زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی دسی دغه مشته
او ساز ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیره رواج و او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکاره کی او بل خبر ده چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دی کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستې پښتنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیښیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
بله بله
ښه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سیو سازینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپېلې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چې وی نو ډېر خبره چې اسانتیا مرته یو سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوشش کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موري سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو فایل کې دارته وایي چې وال شعر وایي
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چھ پختنہ وک پر نمور تو ویلے سے انزے کا شعر وائے مچ شاعر ہم
اس وے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئی
ہے اصلی علت دادا چھ ہر اس چھ ما پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پادے خبر ہو یا پادے ڈول نشم کولے بیان کم هغه ته د شعر جامې ور اغوندم او شعر ترې جوړوم.
که درته ووایي چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر خو نه ده راته معلومه، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسې اصولو ته هم پام کوئ؟
اصولو ته چې کوم چوکاټ وي که نه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، ده ته باید توجه وشي. زه خپله مور توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړیږي نه که نه. مخکې له دې نه سړی شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې زه په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی یا د هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانه انګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته ووایي چې په څه رقم حالت کې تاسې ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډېر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډېر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پیل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي، نو یو څه خامي به پکې وي. که تاسو درته ووایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نوی دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پیل کې خام و؟
هو، ډېر خام و، ډېر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې زه داسې یو شاعر شمه، زه د مشهور شمه، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم، نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسې نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې سا په حسن د راوړي ایمان توري، سا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري. لاس مې ونیسه په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
که اوس درته ووایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مسره یو بیت ولیکم، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزله بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغ وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ور آخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ، که داسې واضح راته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم، زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه را وژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو نثر لکھما تحقیقی مقالے میں لکھما اور ہنر نثر لکھما لنڈی کسی کل کل لکھما
سندرغاڑی چکل سندری وائی معمولاً شاعران و سخت یغو شیر و نغواری ابھی ہم کل شیر خواہ سری پرات لی جازی اگر شیر اخلی پسندری قالب کے دوائی تروس کم سندرغاڑی دتاس شیر وائی لائی در نغوختہ کنا
نہ اس کو سندرغاڑ حساب ہم دا سد لکھا بازاری سسٹم دا اگر شاعری دوی کے بیچ بازار کی ڈیر میں نوال میرے لکھا ہم خلق مانا ترو سے پورے کم سندرغاڑ شیر ہی لینا کہ البتہ میدان کی یاد سے میدانی اگر کہ جنو سندرغاڑ اس میں غزل ہوئے لی دی وہ لکھا اسٹوڈیو کے سب شوی دا شیر ہو جی بازار تھا جن دی سب شوی لمانا چا وقت نہ دا کھڑے او لکھا ما اور تخپل چا دا وڑن دا کڑے جس ما غزل ہو وائی چن اس ما غزل ہے جو فکر کو مجدا سے لکھا سندرغاڑ لو پار ار سندرغاڑ نہ شکو لے چھی وائی
کہ چیر کم سندرغاڑ لتان استا شیر وڑی خوہی گیری کم سندرغاڑ تخپل شیر ور کڑے
ہارون بادشاہ شفیق مرید جاوید مرخیل نورم نشی غزل ویلے شی البتہ زیادہ شاعری غزل چن ہر سندرغاڑ نشی کو ویلے غزل و وائی داغا سندرغاڑ دی چی داغا توان لری چی ہر رقم غزل و وائی کمپوزر تو جوڑ کے
ڈیرا مانا خیر اسی
منم
اکثر پختو لنډی کسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه نه نه پانه کی وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بیباکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه سادیې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزې وشکول ژر یې په خپل غېږ کې یاسر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل
خو بی لدی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم نه ترس زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانې د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد د محمد سوي و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال دا سره وړه.
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راست ده. د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پانی کاندي تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن لسر خول پرې با سیمړسی، د بیوزل وینې توی کاندې خونخوار، چې لبر مې زمری رپی جنگلو کې، ل اكو به داری تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرې وتل پاسا، محمد واکمن چولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر پلاست مرڅمنو، انتقال وکړ تبر لبلوار، په سماوی ودانه هنګران وو، په سماوی ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی وو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوتله هسته په دې لار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدر پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، کری پکی گلون حسن ساز غندیے، لند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے، لند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه، کرنګ وی کتراش وی کچارمه تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه، مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی اندازا غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے،
شنل با جلدی خشی